سلور به جیش احمد شیبریم د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري شمشاد ساتران مختوری. السلام علیکم. طالبان او د ولسمشر اشرف غنی دا وړاندیز رد کړ چې په افغانستان کې دننه د سولې خبرې وکړي. علت یې څه دی؟ تر خبرونو وروسته به یې واوري. خبرونه احمد تکل اوروي.
په غزنی کې په یوه چاودنه کې شاوخوا 1.5 کسانو ته مرګ ژوبله وښته. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر پلاوی نن پاکستان ته د سفر په دریمه ورځ له صدراعظم عمران خان سره ګوري، او په نایجیریا کې نږدې 350 یرغمل شوي زده کوونکي ماشومان خوش شول. سلام، زه احمد تکلیم او تاسو را بولم بشپړ خبرونو ته. د غزنی ولایت د ګیلان ولسوالۍ په اغوجان کلی کې په یوه چاودنه کې شاوخوا 1.5 کسانو ته مرګ ژوبله وښته ده. د غزنی د والي ویان واحد الله جمعزاده وایي چې دا چاودنه نن غرمه مهال په یوه زرنج کې وشوه، او په نتیجه کې 11 کسان وژل شوي او له 40 زیات نور ټپیان دي. جمعزاده زیاتوي چې د پیښې ډیری قربانیان ماشومان دي. د چاودنې د څرنګوالي او علت په اړه تر اوسه دقیق معلومات نشته. په دې اړه تفصیل د خبرونې په دوام کې راځي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر پلاوی نن اسلام آباد ته د سفر په دریمه ورځ له صدراعظم عمران خان سره ګوري. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وایي چې دا کتنه به له پاکستاني چارواکو سره د طالبانو د پلاوي وروستۍ وي. د ملا عبدالغني برادر په مشرۍ د طالبانو مرکچي پلاوی له چهارشنبې ورځې راهیسې په پاکستان کې دی. له دې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د پلاوي ته ویلي وو چې طالبان باید تاوتریخوالی راکم کړي، خو نور اړخونه هم د په وینا باید په دې کار کې ونډه واخلي. په افغانستان کې تاوتریخوالی د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې له پرله پسې وختونو سره سره بیا هم نه دی کم شوی. په کابل کې د امریکا سرپرست سفیر وایي د سولې ټینګښت به د کورنیو بې ځایه شویو او نورو افغانانو لپاره خورا زیات اقتصادي فرصتونه برابر کړي. امریکا د سفارت شارج دفیر او سرپرست راس ویلسن نن د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت پر ټویټر په یو بیان کې ویلي چې سوله به په افغانستان کې سوداګري، کاري فرصتونه او اقتصادي عواید پیاوړي کړي. خغلی ولسن د کډوالو دراستنېدو او له بې ځایه شویو کډوالو سره د مرستې په برخه کې د متحدو ایالاتو د نږدې 200 میلیون ډالر مرستې یادونه هم کړې. لازادې رادیو خبرونه اوري. په نایجیریا کې له 340 زیات برمته شوي زده کوونکي ماشومان خوش شول. سیمه ایزو او دولتي چارواکو د دې هلکانو د خوشی کېدو هرکلی کړی دی. نږدې یوه اونۍ مخکې موټر سایکل سپرو وسلوالو د نایجیریا په کتسینا ایالت کې د ساینس پر ښوونځي برید وکړ، او د هلکانې له تښتولو وروسته څیرمه روګو ځنګله ته له ځان سره بوتلل. په ځینو راپورونو کې ویل شوي چې یو شمیر ماشومان لا هم لادرکه دي. د کتسینا والي امینو بلو ماساری په یوه سیمه ایز تلویزیون سره په مرکه کې ویلي د فکر کوي چې اکثریت برمته شوي ماشومان ژغورل شوي دي. ولسمشر محمدو بوهاري د دې ماشومانو د خوشی کېدو هرکلی کړی دی. نایجیریایي چارواکو ویلي دي چې د دې ماشومانو د خوشی کېدو د عملیاتو پر مهال یو ډز هم نه دی شوی. د متحدو ایالاتو منتخب ولسمشر جو بایدن د استازو جرګې غړی دیب هالند چې د امریکا له بومي یا اصلي اوسیدونکو څخه ده د کورنیو چارو د وزیر په توګه نومولې ده. دا تاریخي اقدام به د امریکا په کابینه کې توکمیزه تنوع نوره هم زیاته کړي. که ډیموکراته میرمن هالند د کورنیو چارو د وزیر په توګه تایید شي، نو دا به د فدرال کابینې لومړنی بومي وزیر وي. او رسته خبر ده چې د جرمنی د بایرن مونشن لوبډلې فاروارد رابرت لیواندوفسکی د 2000 کال د فوټبال د غوره لوبغاړي جایزه وګټله. د 22 کلن پولندي لوبغاړي په 2000 کال کې په اروپایي ټیمونو کې تر ټولو زیات ګولونه وهلي دي. لیواندوفسکی پرون د دسمبر په 18 نیټه د سویس په زیوریخ ښار کې په جوړو شویو مراسمو کې خپله خوښي څرګنده کړه.
داسې احساس راته پیدا شوی چې باور مې نه کېږي. خوشحاله یم چې د لیونل میسی او کریستیانو رونالدو ترڅنګ دې جایزې ته کاندید وم.
د فوتبال نامتو ستوري میسی او رونالدو چې هغوی هم د جایزې ته کاندید وو د دې جایزې د ورکولو په مراسمو کې حاضر وو. دا خبرونه
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. طالبان ولی په افغانستان کې د سولې خبري رد کړې. وړاندې په خبرونه کې د طالبانو نظر د سره شریکه وو. دا مسله مې د سیاسي چارو لکتون کې یونس فکور څخه هم پوښتلې.
په قطر کې د ځان وسایه ساتي، په قطر کې د خپلو استخباراتي منطقي ملګرو سره ژر رابطه نیسي.
په کابل کې نن مظاهره وشوه. په دې خبرونه کې مودا موضوع هم راخیستی ده چې په روزګان کې میرمنې د میراث او په ملکیت کې د خپلو حقونو غوښتنه کوي.
درې نوې چې خور ته په دمزه کې کې اکل لري کنه لري، خور ته په دوه لورې ته په دغه دښ کې او په دمزه کې کې اکل لري کنه لري. نه نه، د حق څه نه مش.
مخکې تر دې چې نورو مطالبو ته ورشو، غزنی ته به مخه کړو. په خبرونو کې مو واردل چې د غزنی په ګیلان ولسوالۍ کې چاودنی یو لستنه وشلې او ترشلو ډېر ټپیان کړی دي. له غزنی تاسو ته ډېر خبريال حبیب الرحمن تاثیر په ټلیفون را سره دي. له د نور جزئیات وخلو تاثیر صاحب، نور جزئیات سری. ډېر مننه ګرانه
همکار. مخکې د غزنی ولایت والی ویاند وحید لاج مزاته ازادي رادیو سره خبرو کې ویل چې د غزنی ولایت د ګیلان ولسوالۍ په اموجان سیمه کې په یو رخصه یا ځلن کې 14 سړي دي چې په دغه 14 کې یو لستنه وژل شوی دی او تر شلو زیات ټپیان دي. جمعه زادو چې د ټپیانو او د وژل شوو عمرونه له 300 څخه تر 800 کالو پورې دي، یعنی ماشومان دي ټول. جمعه زاده وویل چې دغه 14 په داسې حال کې شوی دی چې یو سوداګر یا بنجاره په دغه زرنج کې سودا خرڅي، کله چې دا ماشومان پر ټول شوي دي نو دغه انفجار شوی دی. د دې خبره په اوس چې تر اوسه پورې معلومه نه ده چې دغه چاودیدونکي توکي په دغه زرنج کې ځای پر ځای شوي وو او که دا داسې و چې ځینې وخت دغه سوداګر دغه زاړه شیان هم اخلي، لکه پلاستیک او وچه ډوډۍ او ځینې نور شیان او ور سپیني. که په دغه ور سپینو کې یو سرګلوله اخیستل شوې ده او په دغه رخشه کې بار ده دغه چاودنې کړي ده، نو تر اوسه پورې پوره معلومات په دې اړه باندې دي چې نه دي ورکړل شوي. د دې په خبره چې په دغه ټپیانو او د مور په شیر کې نور زیاتوالی راتلی شي. همدارنګه د کورنیو چارو وزارت هم دغه پیښه تایید کړې ده. د دغه وزارت ویان تاریخاریه چې 15 تنه وژل دي او شل تنه نور زخمیان دي.
تاثیر صاحب، تاسو د کورنیو چارو وزارت ته اشاره وکړه، له طالبانو سره ارتباط نیولې دي چې هغوی په دې اړه څه ویلي دي کنه؟
کورنیو چارو وزارت ویان تاریخاریان په خپل فیسبوک باندې او ټویټر باندې لیکلي دي چې په دغه پیښه کې 15 تنه وژل شوي دي، ماشومان دي. نه داسې نه دي چې ماشومان دي، که څوک تي خو ویلي دي چې 15 تنه وژل شوي او شل نفر نور زخمیان دي.
فکر کوم زما خبره مو وانه خسته. ما ویل مل طالبانو څه ویلي دي په دې اړه کنه؟
او په شي تاسو راغله چې ماته سره راغله تر اوسه په طالبانو په دې اړه باندې څه نه دي ویلي.
مننه. د ازادي رادیو خبريال حبيب الرحمن تاثیر لغزنی وو چې هلته نن د ګیلان پولیس والی کې چاودنه شوې ده. په دې چاودنه کې 11 کسان وژل شوي او تر شلو زیات ټپیان دي او مرجوب له ملکیانو ته وشته.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
طالبان وایي اوسنۍ وضعیت د دې نه دی چې دوی خپل سیاسي مشران افغانستان ته د سولې د خبرو لپاره ولي شي. د افغانستان ولسمشر اشرف غني تیر ورځ په کندهار کې د یوې غونډې په ترڅ کې وویل چې او طالبان وهڅول چې په کندهار کې د میرویس نیکه او احمد شاه بابا په مقبرو کې د سولې خبرو تکشینی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې د سولې د مذاکراتو د ځای ټاکل د مذاکراتي ډلو صلاحیت دی. نور هله کابل ته رحمت الله افغان پوره پور کې
طالبان وای چې پاکستان ته د دوی تللی پلاوی د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر سره د افغان سولې مسایلو ترڅنګ په بیلابیلو مواردو هم خبرې کړې دي. د طالبانو د فرهنګي چارو کمیسون مرستیال احمد الله وسیق د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې پلاوی تر اوسه یوازې له شاه محمود قریشي سره کتلی.
تر دې مهاله یوازې د پاکستان هیواد د بهرنیو چارو له وزیر محمود قریشي سره لیدنه شوې او په پاکستان کې د افغان مهاجرینو او هلته د میشتو افغان سوداګرو د ستونزو او مشکلاتو د حل په اړه ورسره مجالس شوي دي. همدارز د سولې د مذاکراتو د جریان په اړه هم خبرې اترې شوي دي.
خو دا چې د سولې په برخه کې په کومو مسایلو خبرې شوي دي ښاغلي وسیقې په اړه زیات معلومات ورنه کړل. ټاکل شوی ده د طالبانو پلاوی د پاکستان له لومړي وزیر عمران خان سره هم ملاقات وکړي. د روانې اونۍ په لومړیو کې په قطر کې د افغانستان دولت او طالبانو پلاوی یو بل ته خپلې پیشنهادي ایجنډا وسپارلې او دوی پریکړه وکړه چې په ایجنډا د غور لپاره به له خپلو مشرانو سره سلا مشورې کوي او د جنوري په 15مه به بیرته مذاکرات پیلوي. د افغان حکومت پلاوی دوه ورځې وړاندې کابل ته د سلا مشورو لپاره راغی او د طالبانو پلاوی په یو رسمي سفر پاکستان ته ولاړ. افغان حکومت تر اوسه تازه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو له دې وړاندې ویلي و چې پاکستان ته د طالبانو د پلاوی له سفره خبر دی. دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غني تېره ورځ کندهار کې یوې غونډې ته په وینا کې طالبان هڅولي و چې په کندهار کې د میرویس نیکه او احمدشاه بابا په مقبرو کې د سولې خبرو ته کښېني. طالبان وایي اوسنۍ فضا او وضعیت د دې وړ نه دی چې دوی خپل سیاسي مشران افغانستان ته د سولې د خبرو لپاره ولیږي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې د سولې د مذاکراتو د ځای ټاکل د مذاکراتي ډلو صلاحیت دی.
په راپور کې مو واوریدل چې طالبان وایي دوی د دې ته اوس لپاره چمتو نه دي چې خپل مشان افغانستان ته د سولې د خبرو لپاره واستوي او هلته د سولې خبرې مخته یوسي. طالبان ولې دې ته زړه نه شکوي چې په افغانستان کې د سولې خبرې وشي؟ دا پوښتنه مې د سیاسي چارو له کتونکي یونس فکور څخه وکړه.
افغانستان حکومت داسې احساس کوي چې دوها کې پر دوی فشارونه واردېږي. په دوها کې ګواکې طالبان د خپلو مشاورینو لخوا څخه تر تاثیر لاندې دي. په دوها پر دواړه مذاکراتي پلاو باندې فشارونه واردوي، آزاد نه دي. د بلې خوا څخه چون ایحت هلته راضي نه دی، احتمال د دې هم لري چې ولسمشر غني یو څه فشارونه هم غواړي چې وارد کړي چې دا بل دور د مذاکراتو د دوهې د اثر څخه ووځي. او ما ته یې دغه پیشنهاد سیاسي رامعلومېږي چې د افغانانو پر ذهن خوشه لګېږي. هو افغانستان بیا کندهار پایتخت، بیا په د لوی کندهار کې دلته موږ غواړو یو کښېنو.
فکر صاحب، طالبان ولې قطر تر افغانستان غوره ګڼي؟
په قطر کې دوی ځان وسای احساسوي. په قطر کې د خپلو د استخباراتي منطقوي ملګرو سره ژر رابطه نیسي، د هغوی لاسرسی ورته اسانه وي، هم د قطریانو هم د پاکستاني ورونو لخوا او هم د امریکایانو د سی آی ای لاسرسی دوی ته. دا مذاکرات خو داسې نه دي چې رښتیا هم په صحنه کې افغانان دي، تر شا یې ډېر قوتونه وو.
فکر صاحب، بله، که چیرته خبره دغه سوي چې د مذاکراتو شاته نور لاسونه دي لکه څنګه چې تاسو ادا کوي، نو بیا دا د سولې خبرې به څه نتیجه ورکړي؟
زه فکر کوم د سولې خبرې بالاخره نتیجه به داسې ورکړي چې یو انتظار خو اوس دې ته ایستل کېږي چې ودرېږي چې په امریکا کې د سیاسي قدرت انتقال کامل شي او نوی رئیس جمهور کښېني. سوله زه فکر کوم په افغانستان کې کېږي، خو هغه سوله چې امریکایي دوستان یې زموږ غواړي داسې به کېږي. نو هغه ته امریکایان تلاش کوي چې یا طالبانو ته غوښتنه برخه ورکړي او یا دا دي چې طالبان په راتلونکي قدرت کې شریک کړي.
له ښاغلي فکور څخه په مننې د سولې موضوع تعقیبوو او وړاندې کابل ته ورځوال ته مو له یوې اعتراضي غونډې خبرو. په داسې حال کې چې د نوي میلادي کال پیل ته تر دوو اونیو کمه موده پاتې ده، دغه کال به د افغانستان د سولې په برخه کې څه بدلونونه راولي؟ ټاکل شوې ده امریکا په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر د پام وړ کم کړي. د سولې خبري هم په ځند پر مخ ځي. د طالبانو بریدونه تر بل هر وخت ډیر شوي دي. لدې ټولو سره سره بیا هم راتلونکی کال په افغانستان کې د مثبتو بدلونونو تمه کېدای شي. دا ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه په دې اړه راپور لري چې فریبا ظاهر اوروي.
د افغانستان جګړه د نړۍ د رواني خونړۍ جګړې د وی بیلګې په توګه به په 2021 کال کې حساس پړاو ته ننوځي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري د 9 د توافق د وی برخې په توګه تمه ده د امریکا متحده ایالات د راتلونکي کال تر می میاشتې پورې خپل ټول ځواکونه له افغانستانه وباسي. اوس پریکړه د امریکا د منتخب ولسمشر جو بایدن سره ده چې د 2021 کال د جنوري پر 6 رسمن خپل دنده د ولسمشر په توګه پیلوي. دا معلومه نه ده چې آیا بایدن چې وړاندې د پخوانی ولسمشر باراک اوباما مرستیال وو پر هغې موافقې به ودرېږي چې د امریکا د اوسني ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې له طالبانو سره لاسلیک کړي. د ازادي راډیو د خبر څانګې له مرکز څخه فرود بیژن لیکلي چې د بایدن لپاره په دې اړه پرېکړه شایي پیچلې سي ځکه لا هم طالبانو په توافق کې موجود شرایط عملي کړي نه دي. په دې هوکړه کې طالبانو ژمنه کړې وه چې د افغانستان په خاوره کې به د القاعده شبکې د فعالیتونو مخه نیسي او تاوتریخوالی به کموي. د افغانستان د دولت او طالبانو د پلاو ترمنځ د سولې مذاکرات د امریکا او طالبانو ترمنځ د توافق یو بل برخه و چې لستونزو او خندونو خالی نشکري. تید کاله هند افغانستان د امنیتی چارو تحلیل ګرځي. دی وایي د طالبانو لپاره دا مهمه ده چې تاوتریخوالی ودروي څو په قطر کې د مذاکراتو پر میز خپل حق دریز خوندي کړي چې ګواکې د جګړې په ډګر کې بدلون د دوی په لاس کې دی. تید کاله هند د تاوتریخوالی لوړې کچې ته په کتو وایي که اوسنۍ وضعیت په ژمي کې همداسې وموکړي په پسرلی کې به د زیانمنونکو ولایتونو پر مرکزونو د طالبانو د لا پراخو او همژغو بریدونو شاهد اوسو. سپینې ماڼۍ په نومبر کې اعلان وکړ چې له افغانستان څخه د خپلو سرتیرو یوه برخه باسي. ټاکل شوی د راتلونکي میلادي کال د جنوري تر نیمایي پورې په افغانستان کې د ډیره امریکایي سرتیرو شمیر له 3500 څخه 2500 ته راټیټ شي. د سیاسي چارو افغان کارپو طارق فرهادي وایي د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د دوهې په خبرو کې وروستي پرمختګونه له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو او په دې هیواد کې د امریکایي قرارګاه د لمنځه وړلو په برخه کې د حکومت د ویرې ښکارندوی کوي. دی وایي شای ولسمشر غني د خپل راتلونکي لویرې په 2021 کال کې لا نور جوړجاړي ته اړ سي. د چارو شنونکو په دې باور دي چې د امریکا د نوې ادارې پالیسي به شایي طالبان هم دې ته اړ باسي چې جوړجاړی وکړي. طالبان ویر لري چې د بایدن اداره به شایي لاره بدل کړي او که د سولې په خبرو کې پرمختګ ونه سي نو بایدن به کېدای سي د ولسمشر ټرمپ د پریکړې پر خلاف خپل ځواکونه په افغانستان کې وساتي. پوښتنه دا ده چې آیا د امریکا متحده ایالات به د ټرمپ د ادارې او طالبانو ترمنځ توافق ته ژمن پاتې سي؟ ځینې تحلیلګران وایي بایدن به پر دې توافق ودرېږي خو په عین وخت کې داسې ګمانونه هم ډېر دي چې بایدن به له افغانستان څخه په بشپړه توګه د خپلو ځواکونو وتل وځنډوي. ځینې بیا داسې هم انګېري چې شایي جو بایدن د طالبانو پر وړاندې خپل دریځ جدي کړي. په تېره بیا د طالبانو د هغې ژمنې په برخه کې چې په افغانستان کې د القاعده شبکې د فعالیت د مخنیوي په برخه کې کړي دي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکو د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مشر او د پاکستان د پارلمان د غړي علي وزیر د نیول کېدو پر ضد اعتراضي غونډه وکړه. دوی د کابل حضوري چمن ته څیرمه راټول شوي وو او د علي وزیر عکسونه یې له ځان سره انتقالول. علي وزیر دوه ورځې وړاندې د پېښور پولیسو ونیو او وی ویل چې پر نوموړي د ډسمبر پر 1 په کراچۍ کې د غورځنګ په غونډه کې د پاکستاني ریاست او پوسټ پر ضد د وینا تور پوری شوی دی. اکرام الله اکرام له کابل له نور تفصیل سره.
دا کسان په کابل کې راټول شوی او په پیښور کې د پاکستانی پولیسو لخوا د پښتون ژغورنې د غورځنګ د یو مشر علي وزیر نیول کېدل غندي. د کابل خار حضوري چمن تاثیر مسیمه کې د سلګونو راټول شوی کسانو سره د علي وزیر عکسونه او هغه شعارونه دي چې پکې د علي وزیر نیول کېدل غندل شوی او د هغه د ژر تر ژره خوشی کېدو غوښتنه پکې شوې ده. د دغه لاریون یو سمبالونکی اسد الله وزیر وویل پاکستان ځکه علي وزیر نیولی چې په دې هیواد کې د پښتنو د مظلومیت او پر دوی د ظلم خلاف غږ پورته کړي.
هر
لاریونوالو پاکستان تورن کړ چې د افغانستان وسلوالو مخالفو طالبانو ته په اسلام آباد کې سری قالین غوړوي، خو هلته د خپلو حقونو غوښتونکي کسان زنداني کوي. دوی وویل چې که د پاکستان حکومت علي وزیر خوشي نه کړي نو خپلو لاریونونو ته به دوام ورکړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکخ او د پاکستان په پارلمان کې د شمالي وزیرستان استازي علي وزیر دوه ورځې وړاندې د پېښور پولیسو په دې تور چې د غورځنګ د کراچۍ په غونډه کې د پاکستاني ریاست او پوز پر خلاف خبرې کړې ونیوه. د پېښور د شرقي تاڼې محرر شاهد خان د ډسمبر په 14 په پېښور کې د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال ته ویلي چې ښاغلی وزیر یې د سند پولیسو په غوښتنه نیولی دی. د ویلي چې د سند پولیسو پر وزیر د کراچۍ له غونډې وروسته قضیه ثبت کړې وه. په کراچۍ کې پښتون ژغورنې غورځنګ د روانې میلادي میاشتې پر 6 یوه لویه غونډه جوړه کړې وه چې په کې د علي وزیر منظور پښتین او محسن داوړ په ګډون د دې غورځنګ ګڼو مشرانو ویناوې کړې وې. تیره ورځ ناوخته د غورځنګ مشر منظور پښتین پر خپلو پلویانو غږ وکړ چې د پاکستان په ګډون باید د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د ښاغلي وزیر په ملاتړ اعتراضونه وکړي. د لومړی وار نه دی چې پاکستان د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي زنداني کوي، بلکې تر دې وړاندې د مشر منظور پښتین په ګډون د دغه غورځنګ بیلابیل مشران نیولي، خو د خلکو له اعتراضونو وروسته یې بیرته آزاد کړي دي. خپل علي وزیر هم په تیرو دوو کلونو کې څو ځل نیول شوی او بیا خوشي شوی دی.
د روزګان یو شمیر میرمن شکایت کوي چې د کورنۍ نارینه خپلوان په ځانګړې توګه ورونه په جایداد کې حق نه ورکوي. د دوی په وینا دا د ښځو پر ضد د تاوتریخوالي یو ډول دی او یو علت یې دا دی چې ښځې په اقتصادي توګه د کورنۍ د نارینه خپلوانو لاسته مجبوروي. د افغانستان اساسي قانون ښځو او نارینهو ته د جایداد لرلو برابر حق ورکړی او دیني علما هم وایي چې ښځې د نارینه غوندې په میراث کې شرعي حق لري. په دې اړه نور جزئیات لسترین کوټه د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت پر راپور کې.
روزګان ولایت د دهراوت ولسوالۍ اوسیدونکی ده. میړه یې په جګړه کې وژل شوی. بی بی هوا اوس په ترینکوټ کې د کرایې په کور کې د خپلو 5 ماشومانو سره شپې او ورځې تیروي.
شپه ګونیانې کې پیسې درته په شکل یې شته خیالې درته راوي درته چیرې تا چې واده کړل بالا کار خلاص یې اکنه لري.
بی بی هوا وايي که څه هم دا زیات هم ځکه لري، خو د میړه تر وژل کېدو وروسته یې د زیاتو اقتصادي ستونزو له امله اړه سوچ په ترینکوټ شا کې خیرات ټول کړي. بی بی هوا وایي ورونه یې نه یوازې دا چې د پلار څخه په پاکې میراث کې حق نه دی ورکړی، بلکې د دې پر سر یې د ولور په نوم په لکونو افغانۍ هم اخیستی دي او هغه پیسې چې د دې حق مهر کېږي هم یې نه دی ورکړی.
والله که پښنا بد دنیا باندې بلوارس لرم بیا د اول خدای پسې د دوه کاله
دا ژغ بیا د درو دیرش کلنې زرمینې دي چې سترګې له اوښکو ډکې دي او وایي چې نه یوازې دا چې ورونه یې په میراث کې برخه نه ورکوي، بلکې هڅه کوي چې د پلار له کور څخه یې هم منع کړي. د زرمینې میړه هم وژل شوی او اوس په ترینکوټ ښار کې د کرایې په کور کې شپې او ورځې تیروي. دا د خپل ستړي ژوند کیسه راته کوي.
ورونه لرم، دوه غبرګونه لرم، خپلې مځکې لري. والله کې یا حق راکړې، اوله ورځ راوړې یم، د ازم پر درګای غورځولې یم. والله که پښنا بد دنیا باندې بلوارس لرم بیا د اول خدای پسې د دوه کاله لک. والله کې د میلمستیا شپه لرم کرا کړې، د میلمستیا شپه له پاخه خدای کرا کړې. زما دې په خدای قسم چې زغلم لس واره موټر ته ورغلې یم، وجز مې ورته کړې دي. شروع راوړې یم د خدای پاره، یو خدای پاره سره وکړه. دی غوږونه پلنو اچي وایي شته دي سبا او بس
زرمینه وایي که پلرونه په خپل جایداد کې د لوڼو برخه په خپل ژوند وربېله کړي، ورونه به هیڅکله هم د پلرونو تر مړینې وروسته له خویندو د هغوی حق نه خوري. د افغانستان د 2004 کال د اساسي قانون له مخې ښځې او نارینه د جایداد لرلو برابر حق لري، خو په عمل کې حقیقت بیل دی. په اورزګان ولایت کې له بیلابیلو ښځو سره تر خبرو وروسته موږ ته دا څرګنده سوه چې په ډیرو مواردو کې پر ښځو فشار راوستل کیږي چې په جایداد کې له خپله حق لاس واخلي، کورنۍ ورسره روابط قطع نه کړي یا د ټولنې له پیغور سره مخامخ نه سي. دیني علما هم وایي د پلار څخه په پاتې میراث کې خویندې د ورونو په څیر شرعي حق لري. په ترینکوټ کې یوه دیني عالم مولوي حمدالله قریشي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل بی بی هوا او زرمینا په اورزګان کې د زرګونو میرمنو څخه دي چې کړېدلې ژوند لري او له خپل قانوني حق څخه بې برخې دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
مخکې مو په خبرونه کې دا راپور درلود چې د طالبانو پلاوی به نن په اسلام آباد کې له یو شمېر نورو پاکستاني چارواکو سره وګوري. تازه خبر لرو چې د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو هیئت له صدر اعظم عمران خان سره کتلي. موضوع اجمل انت سره لیدي چې په سټوډیو کې را سره دی نور جزئیات بل د واخلو. انسب
د طالبانو یو هیئت لکه مخکې چې موږ رپورټ درلود په اسلام آباد کې دی او نن دغلته د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره کتلي دي. د عمران خان له دفتره په یوې خبرې شوې خبر پاڼه کې د دې لیدنې په اړه ویل شوي دي چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان د طالب هیئت سره چې د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ باندې له پاکستاني چارواکو سره د لیدنې نو کتن لپاره اسلام آباد ته تللی او کتلی دي او د سولی او د سولی د وړاندې تک پر موضوع یې ورسره خبرې کړې دي. د پاکستان د صدر اعظم د دفتر نه په خبرې شوې اعلامیه کې یو ځل بیا د عمران خان له خولې ټینګار شوی چې په افغانستان کې د کړکیچ د حل لپاره پوځي حل لار نشته دی. عمران خان وسنۍ د سولې بهیر یو تاریخي فرصت ګڼلې دی او د افغانانو په مالکیت او په مشرۍ د دې خبرو په دوام ټینګار کړی. هغه د پاکستاني چارواکو هغه خبره چې تلی کوي تکرار کړې ده چې وایي پاکستان د افغانستان په سوله کې رغنده رول لوبوي او غواړي چې یو وسیع او پراخ بنسټ سیاسي هواري للارې د افغانستان کړکیچ حل شي. د افغان مشرانو لپاره دا یو فرصت بللې ویلي چې دا یو تاریخي فرصت دی چې د سولې د خبرو په برخه کې دوی له دې فرصت نه استفاده وکړي. عمران خان د پاکستان د چارواکو ځینې پخوانۍ اندېښنې چې وایي د سولې د خبرو د ګډوډول لپاره ځینې خلک شته دی چې دوی په ګوته کوي، نه خو وایي چې ځینې خلک غواړي د سولې خبرې ګډې وډې کړي. دا یې یاده کړې ده، ویلي په دې اړه باید له احتیاط نه کار واخیستل شي. د عمران خان له دفتر نه په خبرې شوې اعلامیه کې دا نه دي ویل شوي چې د طالبانو هیئت چې په راس کې ملا عبدالغنی برادر دی د څه وویل عمران خان ته په خپلو لیدنو کې، خو یوازې د عمران خان خبرې را نقل شوي. عمران خان په آخر کې د دې اعلامیه کې چې ښکاري ویلي چې په افغانستان کې سوله، سیمه ایز ثبات او په سیمه کې اقتصادي پراختیا ته لار هوارولی شي. د یادونې وړ ده چې افغان حکومت د سولې په پروسه کې او همدارنګه د طالبانو سره د چلند او د طالبانو سره یو ډیل ته یا یوې معاملې ته د رسیدو په مسله کې پاکستان یو مهم طرف بولي.
مننه صاحب. اوس په یوه نړیواله مسله تر لنډو خبرونو مخکې را واخلو. د امریکا په فلوریدا ایالت کې د بریتانیا یو تبع په دې خاطر په حبس محکوم شو چې ایران ته د هغو وسایلو د صادرولو هڅه کوله چې د امریکا له لوري پرې بندیز لګول شوی. عصمت ساروان راپور لري.
د امریکا په فلوریدا کې یو بریتانیایی ایران ته د صنعتي وسایلو د قاچاق کولو د هڅې په خاطر په 2.5 کال بند محکوم شو. د شمالي فلوریدا د سیمې د څارنوال په بیان کې ویل شوی چې 45 کلن کولن فیشر د اگست په میاشت کې هغه مهال ونیول شو چې له متحده عربي اماراتو څخه فلوریدا ته ورسید چې په ایران کې د پیرودونکو لپاره د انرژي د تولید وسایل رانیسي. فیشر چې 15000 ډالر جریمه شوی هم دی په سپتمبر کې په دې اعتراف وکړ چې د انرژي د نړیوالې مقررې سرغړونه یې کړې ده. د مقررې ایران ته د داسې وسایلو صادرات منع کړي دي. د بیان پر اساس د 2018 میلادي کال او په اگست کې د فشار د نیولو د مودې ترمنځ د برتانیې له متحدو ایالاتونو څخه ایران ته د نوي داسې ماشینونو د لیږلو هڅه کړې چې پر صادراتو یې بندیز و. بیان دغه راز وایي چې محکوم شوي کس جعلي رسیدونه جوړ کړي او د وسایلو د انتقال په اړه د شفرونو له ژبې کار اخیستی دی. امریکایي څارنوال لورنس کیف ویلي پر ایران بندیز د امریکا د متحدو ایالاتونو له ملي امنیت سره مستقیم ارتباط لري او د هغه سرغړونې چې فشر او ملګرو یې کړی ملت له مستقیم خطر سره مخامخ کړی دی.
څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له احمد تکل څخه.
د غزنی ولایت په ګیلان ولسوالۍ کې په یوه چاودنه کې 15 کسانو ته مرګ ژوبله وښته. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان وایي چاودنه نن ماسپښین مهال د ګیلان ولسوالۍ د اغوجان کلي په یوه کور کې چې د قرآن کریم ختم پکې روان و په یوه زرنج کې وشوه او په نتیجه کې 15 کسان وژل شوي او 40 نور ټپیان دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر پلاوی نن اسلام آباد ته د سفر په دریمه ورځ له صدر اعظم عمران خان سره په کتنه کې د افغانستان د سولې د خبرو د پرمختګونو او راتلونکو اقداماتو په اړه خبرې وکړې. په کابل کې د امریکا سرپرست سفیر وایي د سولې ټینګښت به د کورنیو بې ځایه شویو او نورو افغانانو لپاره خورا زیات اقتصادي فرصتونه برابر کړي. په نایجیریا کې له 340 زیات برمته شوي زده کوونکي ماشومان خوشې شول. نږدې یوه اونۍ مخکې موټر سایکل سپرو وسلوالو د نایجیریا په کتسینا ایالت کې د ساینس پر ښوونځي برید وکړ او د هلکانو له تښتولو وروسته څیرمه روګو ځنګل ته له ځان سره بوتلل او د متحده ایالاتو منتخب ولسمشر جو بایدن د استازو جرګې غړی دیب هالاند چې د امریکا له بومي یا اصلي اوسیدونکو څخه ده د کورنیو چارو د وزیر په توګه نومولې ده.
وړاندې اسدی او اوریدونکو پروګرام لرو. پرې پروګرام کې ساس په شخص سب شوی پیغامونه خبرو. البته بیا هم دا دونه وکم چې د تخنیکی ستونزې له امله مو ونه شوی کولای چې ستاسو اسمی سونه ولولو. خو مخکې تر دې چې د اسدی او اوریدونکو پروګرام ته مخ کړو، روزګان ته ځو. په روزګان کې ډیری هغه شزی چې د کور سرپرستی ور په غاړه ده، د نورو کارونو ترڅنګ دستنی کارونه کوي، د کمیسونو غاړي او پټوان ګنډي. په دې ولایت کې د ازادي راډیو خبریال د وی کورنۍ چې دوه خويندې له همدې لارې د خپل ورور د شونځي لګښت او د خپل کورنۍ لپاره نفقه برابروي حال اخیسته. له ترين کوټه د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت راپور لري.
په اورزګان ولایت کې شزي د ستنی دوګیز کار ژوندې ساتي او د دې هنر په بدل کې له خپل کورنۍ سره اقتصادي مرسته هم کوي. لدی څخه دوی خوندې ماسوما او نوریا هم دي چې د ستنې په دوجیز کار سره د خپلې کورنۍ لګښت هم پوره کوي. دوی د خپل عمر زیاته برخه د خپل یوازنی ورور د تعلیم لپاره بیل کړي او هڅه کوي چې د خپل ورور راتلونکی روښانه کړي. د 30 کلنې نوریا او 40 کلنې ماسومې پلار کلونه مخکې د ماین په یو چاودنه کې وژل شوی وو. دوی ته اوس د خپلې کورنۍ سرپرستي ور د غاړې ده چې د ترینکوټ شار په څنډه کې د کرایې په یو خټین زاړه او نړېدلې کور کې اوسي شي.
تاسو مسلمان سره مور مده دغه نن لرو چې راپورته کو دغه نو موږ د الک د مکتب خرچه
دا نوریا ده چې د خپل مشر خور تر څنګ ناشته ده. تور رنگ ټوکري پر زنګانه شي او د ستنې کار پرې کوي. نوریا ازادي راډیو ته ویل چې پر زړه د زده کړو ارمانونه نیمګړي پاتې دي چې د کلتوري او ټولنیزو محدودیتونو لامل کورنۍ شونځي ته د تګ اجازه نه ورکول. خو وايي نه غواړي چې ورورې بې تعلیمه پاتې سي.
دغه نو موږ د الک د مکتب خرچه نه لرو، پیسې نه غواړي چې ځي، خو خوراک نه غواړي، جامه نه غواړي، بوټونه نه غواړي. بالا پخته یو نیم یو نیم سره په مشر سره رسیږي.
نوریا او ماسوما له هغه افغان شوز دي چې نه یوازې د خپل ولایت دوجیز د ستنی کارونه ژوندۍ ساتلي، بلکې له دې طریقې د کورنۍ اقتصاد هم پر مخ وړي. خو کله چې دا ډول هنر یو اقتصادي اړتیا سي، پر شوز د فشار لامل کېدای سي. ماسوما دې ستونزې ته په اشاره وایي.
پلان مر سو دغه دوی دغه ته دغه کار نمش کو دا ورو بازار کې خو څه ډیر سخت د سن کار نو کوم آسان کیش په سختي کیش تر سر دا د ډیر سره زیات د سر د سر دا سره لرو دماغي دا دغه دی ولې پر سم دا د سر سره د ماشام بیا دغه څه کې ساده نه نش کیږي په دغه کار د لاس سره د کښین د مازګر پر کنه
د سن کارونه د افغان شوز د هنر یو لرغونی بڼه ده خود دې کارکونکو چې شوز وای چې خلګو سره د پخوا غونډې د سن د لاسي کار قدر نه کوي زکه ماشینی کارونه زیات سوی دي د معصومی او نوری مور شیرین وای پر ډیرو ستونزو سربیره د خپل لونو په تړاکو لاسونو جوړ سوی لاسي غاړي او پټوان تر ترینکوټ شار اوړي خو هغه مرګاټ نه راوړي چې څومره یې حق دي
نو د دستنې کار دی کله یا سم یا خراب یا پر سر درد یا سم وکی نه وکی والا چې بیا سم یو دکاندار می ټکه کړی دی والا په ګڼ کې 1500 د غشیرنی په پټو کې 200 د غشیرنی په کښنی غاړه کې 100 د غشیرنی ده والا دا بیا زور کوم وره بیا دی ګور یل چې وو تو کې سره صفاکی رونی خلکیا چې که خرص ولا په میاشت کله خرص کله په تا خرص کله په لاس 15 شپې خرص والا خو ته ما پورن ورته کړی والا خو د کور ژوند دی خو نه در جامع چارسته نه د خوراکیه چارسته
زبی الله په ترینکوټ کې د جامو پلورلو دکان لري چې د نورو جامو ترڅنګ لاسي توکي هم د شیرینی په څیر له میرمنو څخه پیری او ورسته یې پلوري چې زبی الله له هغه دکاندارانو نه دی چې شیرینه اورباندی لاسي توکي پلوري خو زبی الله د لاسي توکو د قیمتونو د ټیټوالي په اړه ازادي راډیو ته داسې وایي
لوی لامل د کمپیوټري ګنډونه دي ربې د روزګان لاسي ګنډونه چې دي زموږ ته د لاغه په خواني نقشې دي هغه غټ کارونه به کوله کندار چې د زموږ نقشې ویسه زموږ ګنډونه که اوس موږ دا کندار ته ویست بیا ډیر وزي اوس زموږ نقشې بیا هغه نه خوښي ډیر میدان سیاحت هغه داسې نقشې موږ ته راکوي چې هغه دلته موږ راو چې په سترګو نه لیدل کېږي چار چاته ورکو یو خو اول هغه کوای نیسي
شیرین وایي که دولت ورته د نور کار زمینه برابره کړي لکه د چرګانو فارم او یا هم غوا ساتل نو سمدستي به لوڼې د ستنې له کاره منع کړي ځکه د دې په وینا چې د هغوی پر روغتیا یې منفي اغېزې کړي دي د اروزګان د کار او ټولنیزو چارو ریاست مسؤلین وایي دوی په دې ولایت کې د بې سرپرسته میرمنو لپاره د کالین بافۍ او ګلدوزۍ په برخه کې حرفوي زده کړې ورکوي د یادې ادارې مشر فضل رحیم عقبین ازادي راډیو ته تایید کړی چې په اروزګان کې ډېرې بې سرپرسته میرمنې رسمي او یا هم غیر رسمي کارونه نه لري خو وایي دوی پلان لري چې نورې حرفې هم خلاصې کړي او دغه راز پر یو داسې پلان کار کوي چې د دغه لاسي صنایعو لپاره له ترینکوټه د باندې یو بازار ومومي شریف الله شرافت ازادي راډیو اروزګان
آزادی او اوریدونکی جوړونکی فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم خدای دې وکړي چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ ستاسو د نیکمرغۍ په هیله دوستانو د دې ورځو د نن ورځې د ازادي اوریدونکو خبرونې ته چې ستاسو د پیغامونو څخه جوړه ده به هم تاسو لطف کړی خپل سیمو څخه مو خپل ستونزې را سره شریک کړي دي او خپل نظرونه شکایتونه مو راستولې دي تر څو موږ اړوندو چارواکو ته ورسو او داستونزی محلسی نو لده کبله چی موش پا تیرو اونیو که دیر زیاد پیغمونه اخیستی دی ستاسو خوارم پا دی خبرونه که هم دا پیغمونه پا پر لپسی دول بیل تبسیریت خبرکم ترچو طولو تا نو بات ورسی جاو پا دی خطر نن مرکر نلرو نو ستاسی پیغمونه رخلوم خو بطر که ستاسو ده هغه پیغمونه چو بیل گرخلو چی تاسی پا هلمند ولد که ده ازادی رادیو د خبریال محمد الیاس تایید وژنی په ارتباط خپل د غم راضی پیغامونه مشترسته ولدی مننه کوم موږ به هم د بیلګې په ډول یو څو پیغامونه همدا سره په ګډه وورو او وروسته به بیا راسو تاسو نورو پیغامونه او شکایتونه ته هم
سلام علیکم و رحمت الله و برکات او صدلا د هلمند ولایت محمد الیاس دایید خدای پاک وبخشی ټول افغانستان په خبره خصوصا به هلمندیان د غریبانو غږ د پورته کاوه تر یو ځای پورې رساوه نو خدای تعالی جل جلاله دې ځکه جنت کړو سم نشیل کې او اقربا او دې خدای تعالی جل جلاله سب زمين ورکړي دا چې د موټر کې ځای پر ځای شوی دی دا مې دا نو حکومت موږ حکومت ته تا وایي چې حکومت تر اوسه نو پلس تا دروازې ته ودرېدی یا عاملین پیدا کړي یا پلټنه وکړي چې مې اندازه په موټر کې ځای شوی دی و سلام د ازادي د رادیو ټول کارکونکو ته خدای پاک ته زړه تسلی ورکړي او سلام.
نورستان ولایت وامل صالحنا قاری محمد مدنی ازادي رادیو سره په تماس کې یم. پاول قدم کې د پهلمن کې د ازادي رادیو خبريال خاغل الیاس دای صاحب تمرین باندې د ټول نورستان د خلکو په نمائندګۍ ډېر زیات خوشحالي اظهاروم. واقعا چې دا د نه تنها هلمند لپاره بلکې د افغانستان د خلکو لپاره او خصوصا خبریالانو لپاره او د مظلومو خلکو لپاره او د ولسونو لپاره ډېر زیات دردونکې خبره ده او داسې جنایتونه قابل د تحمل نه ده. او زه د الیاس دای کورنۍ او د ازادي راډیو همکارانو او ټول د هغې مینهوالو ته او ټولو خبریالانو ته تسلیت وړاندې کوم او محترم الیاس دای ته د الله رب العالمین دربار څخه جنت الفردوس هیله کوم. او په ځینن کې زما د افغانستان حکومت نه دا هیله او آرزو ده چې دغه سي کوم پیښه چې متاسفانه تکراری ډول باندې تکراریږي په خبریالانو باندې دغه کوم جنایتونه چې جریان لري دا د حکومت یو ډول بې غوري ده او حکومت یوازې په میډیا او کې او په مطبوعاتو کې نمایشتوګه خبریالانو سره د همکارۍ ژمنه کوي ولې په عمل کې دا غوي خوندیتوب لپاره داسې اجراءات نه ترسره کیږي چې ولس یې قضاوتو کې چې واقعا خبریالان چې دي اوس مسؤوله توګه خپل هغه چارې مخته وړي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه محمد زید زابن مرکز تغلیزو د کلي د پیغام چې الیاس دایی دیز در دوله ایم او غنیه نهیری دون که دی. السلام.
بلی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه نظرانا اسکزی ده روزگان ولایت گزاب ده ولسوالی ده کریه سخته تسته ده ست کلی پیغام پریجدم. زه ده الیاس تایی پیغام سخت خواشینی او غمجن ازم ده زده تسلی طول کورنی او ده ازادی ردیم کاران و توائم سخت خپا او خواشینی ایم.
السلام علیکم. محمد ظاهر بیان د با اصلي وسیدونکو د بادغیس ولایت چلند د هرات په ولایت کې گزاره کوم. اول د ازادي راډیو ټول خبريالانو ته د زړه د کینې څخه سلامونه او د شهید محمد الیاس دایي د شهادت تسلیت وړاندې کوم. بل خصوصا د کورنۍ ته بل خصوصا د مورجانې ته دا وایم چې دونې وشکي او دونې د زړه سوخ به زه درته په صادقانه ډول ووایم چې تا به نه یې کړی لکه موږ چې کړی. دا د افغانستان هغه قاضي و چې تر ټولو قاضیانو یې حقیقت ویل وو او وړاندې کولی او د چارواکو او د نړۍ تر غوږو یې رسول. او دغه چې هر چا دغه شهید کړی دی موږ غمدو او موږ ته ډېر د زړه درد او تکانې را کړی دی. بیا بل خصوصا چې د ده مورجانې دا خبرې کولې چې ده د څلوېښتو کسو سرپرستي او ډوډۍ پیدا کول نو موږ ته دومره زور را کړی لکه د ده خپل مورجانې او ورورجان ته. او بیا کله چې ده ورور دا کیسه کوله چې ما او ده به یو د بل سره مزاحې کولې او په مخ به مو یو بل په څپېړه د ورورۍ او د مینې وهوي. او کله پر ما دا سانه راله او دا دای چچېړه و چې د اباده فارز ما او د تر مابین بینوالی راله نو دا چچېړه یوازې ستا پر مخ نه شو وروره. دا زموږ د ټولو افغانانو پر مخ دا چچېړه را کړه شو. ډېر خواشینی ډېر خواشینی. نو نور مو وخت نه یېښم. د الله په امان کې په خفایي وسلام.
السلام علیکم. د چنار ګل خبرې کوم د پکتیکا ولایت دیوم دی ولسوالي. موږ دې تلوس دې کوم دې د خبریارو موږ په باندې ډېر سخته خفه یو او سخته خواشینی ده له حکومت او له طالبه چې دا پوښتنې کېږي چې دا مسؤلیت دې تاسې په غاړه ده. نور د خدای په امان.
زه اسلام د هلمند ولایت ته سره په اړه کې کوم. السلام علیکم. ازادي راډیو کارکوونکو ټول اوریدونکو ته سلام علیکم. زه نه د کوم چارواکي سره مشکل لرم نه کوم چارواکي زموږ سره دغه لري. پرون چې نړۍ باندې ووژل شو هغه د بولان په لومړۍ کرښه باندې د خبرونو رپورټول له خلکو د خبرونو ورکول دلته جنګونه دي دلته جنګونه دي په دغه باندې جنګونه دي په عام راډیو کې به نشر کول یا به دلته او خلګو ته ځښونه کول چې مرزه دا ځای ته مرزه ته باید دا خبرو نه کې نشر. نو یو عام وګړی هم چې اسلام یې ژوند د هلمند ولایت شو په نشکزه ولایت کې وچې ژم نړۍ ته یې دوی ما یې دوی لپاره کوي چې دفتر ته په بس کې لیک یعنی دوه غریب کسو او خپل وظیفه کې عزتمن سړی وو کارګر سړی وو نو هیله مې دا درېږي چې موږ څه خرچ له دغه پاکستان ته یا د مخکني والي سره یا د داوس والي څخه پوښتنه وکړو دا څنګه دروازه وسو هیله مې دا ده چې دا زما واز خور
ستاسي پیغام ستاسي نظر
دوستانو اوس په هم د خبرونې په پاته برخه کې د نورو بیلا بیلو ستونزو په اړه استاسي ژغونه وورو کوم ستونزې چې تاسو زموږ سره شریک کړی دي ورزو د نورستان ولایت څخه د یو اوریدونکي پیغام راخلو چې د شونځیو پر ستونزو را سره ژغیدلې دي
نورستان ولایت وامل صالحنا قاری محمد مدنی ازګاری رادیو سره په تماس کې ما زه غواړم چې په نورستان کې د موسمي